نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې حکومتونو تقریبا هر وخت اختر له سعودي عربستان سره په یو ورځ کاوه، خو سږ کال طالبانو له سعودي عربستان څخه یو ورځ وروسته اختر وکړ. د اختر په لومړی ورځ په افغانستان کې اکثر خلک قرباني کوي. روغتیا پالانو خلکو ته لارښوونه کړې ده چې د زفې پر مهال دستکش په لاسونو کړي او ماسکونه وتړي، ځکه چې د کانګو ناروغي پیښې زیات شوي دي. په کابل کې د انتانی روغتون مسؤلینو تیرونه خبرداری ورکړ چې سږ کال د کانګو طبي مثبتې پیښې د پروسږ کال په پرتله په افغانستان کې د 10-15% ډېرې شوي دي. که د دې ناروغۍ درملنه په خپل وخت ونه شي، وژونکې ده. ازبکستان د اختر په مناسبت له افغانستان سره 1,300 بشري مرسته وکړه. په ترمیز ښار کې د ازبکستان سرحدي چارواکو پرون خبر ورکړ چې دا مرستې د ولسمشر شوکت مرزیایف په لارښوونه بلخ ولایت ته واستولې. په دې بشري مرستو کې اوړه، وریځې، بوره، پاستا، غوړي، لوبیا او یو شمېر خواړه شامل دي. دا مرستې پرون په حیرتان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې افغان لوري ته وسپارل شوې. په دې مراسمو کې د طالبانو د بلخ د ولی مرستیال نورالهدا، د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف او د سرخندریا والی اولخبیک قاسموف برخه لرله. ازبکستان د کوچني اختر او نوروز په مناسبت هم له افغانستان سره د شاوخوا 200 ټنه خوراکي موادو مرستې کړې وې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر د متحده ایالاتونو له لوري د نړیوالې جنايي محکمې پر څلورو ښځینه قاضیانو د امریکا له لوري د لګیدلو بندیزونو د سمدستي لری کېدو غوښتنه وکړه. ولکر ترک د جمعې پر ورځ په بیان کې وویل داسې پریکړې کولی شي چې قضایي خپلواکي او عدالت له خطر سره مخامخ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم د ښاغلي ولکر د نظر تایید کړی دی او د دې بندیزونو د سمدستي لری کېدو غوښتنه یې کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د پنشن بیفورس اعلان وکړ چې په غزا او لویدیځ غاړي کې د جګړو په ترڅ کې له ادعا سره سم د اسرائیلي ځواکونو د جنګي جرمونو د تحقیقاتو او همدارس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قضیو د څېړلو د هڅو په تړاو د نړیوالې جنايي محکمې پر څلورو قاضیانو بندیزونه لګوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د دې د کابینې درې غړي به د دوشنبه پر ورځ په لندن کې له چینایي چارواکو سره د سوداګرۍ د تړون په اړه خبرې وکړي. د جمعې پر ورځ ټرمپ په خپل خواله رسنۍ سوشل تروت کې ولیکل چې د خزانه وزیر سکاټ بیسنت، د سوداګرۍ وزیر هاوارد لوټینګ او د امریکا د تجارتي چارو استازي جیمسن ګریر به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر دا هم لیکلي چې دا غونډه باید ډیره ښه ترسره شي. غونډه یو ورځ وروسته له هغه پلان شوه چې ډونالډ ټرمپ د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره د دواړو مشرانو ترمنځ په یوه نادره ټلیفوني اړیکه کې خبرې وکړي. که څه هم امریکا او چین په دې وروستیو کې د ځینو سوداګریزو تعارفو د بیرته راګرځولو لپاره د نوي ورځو تړون لاسلیک کړ، خو دې لنډمهاله تړون د نړۍ د دغو دوو سترو اقتصادي قدرتونو ترمنځ راپیدا شوې پراخې تجارتي اندېښنې پای ته نه دي رسولي. او د لندن وی محکمې دوه اوکراینیانو ته د اپریل میاشت د محکمې لپاره وټاکله. د اوکراینیان په دې تورن شوي چې د بریتانیا د سر اعظم کیر سټارمر شتمنیو ته پور اچولو کې لاس درلود. د بریتانیا د څارنوالي یوه ویاند ازادي راډیو ته وویل چې نه دې دوه اوکراینیانو او نه هم په دې قضیه کې یو بل تورن چې هغه د رومانیا دی پرون د لندن په اولډ بیلیپ محکمه کې د دې تورونو په اړه څه وویل. د بریتانیا د ترهګرۍ ضد پولیس څېړنه کوي چې څنګه اولې دغو درې کسانو او یو بل د بریتانیا د سر اعظم یوه موټر او دوه کورونو ته اور ورته کړی دی. څلورم تورن تېره اونۍ د لندن په سټاند سټریټ هوایي ډګر کې ونیول شو او په ضمانت خوشې شو. د اور لګېدو په دې پیښو کې چې د می په میاشت کې وشوې څوک ټپي شوی نه دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شرح لاست اوم ټولګي و شپږم لاست. هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ او صحتمند بیاست. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې هم تخم لرونکي نباتات وویله، ومو پیژندل چې تخم لرونکي نباتات په څو ډوله وه، او د هغو ډولو څخه مو مخفي البذر وویل چې په دوه ډوله وه، یو مشیمه او دوه مشیمه. وروسته مو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت وویلي چې په جوړښت کې ساختمان کې ریښه، ساقه، پاڼه، میوه، ګل، دا ټوله برخې چې شوې شاملې وې. د هغو برخو څخه مو ریښه وویل. راځو نن ورځ د هغو موضوعاتو بعد ساقه یا دندر، پاڼه او د ترڅنګ یې د دوی برخې او اجزاوې ټوله پیژنو. زموږ د نن ورځې لوست چې دی تخم لرونکي نباتات، چې د 23 صفې څخه بیا تر 25 صفې پورې به دوام وکړي. موضوع باندې شروع کړو. د تخم لرونکو نباتاتو په جوړښت کې لکه څرنګه چې مې وویل، پاڼه، ساقه، ریښه، ګل شامل و. اوس د هغو برخو څخه راځو بلې ډېرې مهمې او اساسي برخې ته، چې هغه کومه برخه ده؟ د دندر یا ساقې برخه. تر ریښې وروسته چې د دندر یا ساقه راځي تر مځکې پورته، او موږ وایو چې دندر چې دی ډېرې اساسي او مهمې دندې سرته رسي. خپله دندر ځینې چې دی په عمودي ډول هوا ته مستقیم چې شي کوي وده کوي، او ځینې بیا په افقي ډول د ځمکې پر سر باندې، د خاورې پر سر باندې وده او نمو کوي، اوږدیږي. دندر چې دی موږ وایو ډېر اساسي دندې، چې هغه د انتقال دنده ده، هغه دنده سرته رسي. یعنی د ریښې څخه اوبه او معدني مواد د نباتو برخو ته، او همدارنګه په پاڼه کې چې کومه شیره پخه سوې، شیره جوړه سوې اوسي، هغه راخلي د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته ورسره ریښې ته لیږدوي. او بل موږ دا وایو چې دندر یا ساقه چې ده، خپله نبات و ساختمان چې شي کوي ډېر مستحکم کوي، ټینګ کوي، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی تر څو د ډېرو صدماتو څخه په امن کې اوسه. موږ وایو چې دندر یا ساقه چې ده، د هغه تر څنګ د زیرمې دنده هم سرته رسي. ځینې مواد دي چې کله دی انتقال ورکوي، په عین حال کې خپل په ځان کې هم ذخیره کوي. موږ وایو چې د په دندر کې چې دی خپله زخیمانند جوړښتونه رامنځته کیږي. په ساقه کې زخیمانند، تاسې به ډېری درختې لیدلي اوسئ چې په هغه کې زخیمانند جوړښتونه وجود لري، چې دغه زخیمانند جوړښتونه د تیغې په نامه سره دي، چې د وخت په تېرېدو څخه د هغه څخه نوې شخله راوځي یا هم پاڼه رامنځته کیږي. نو د دغه رویه موږ وایو چې غوټۍ خپله په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډوله ویشل سوې ده. یو یې چې ده نمویي یا وده کوونکې ده، چې دا په کومو برخو کې ده؟ په څوکه کې. هغه غوټۍ چې په څوکه کې د ډنډر قرار لري، هغه د څه په نامه سره یادیږي؟ د نمویي یا وده کوونکې. یعنی موږ وایو دا ځوانه برخه ده چې کله نبات وده کوي، دغه غوټۍ کې څه شي کیږي؟ غوټۍ خلاصیږي، او د دې څخه نور هم نبات څه کیږي؟ وده او نمو کوي. او یو یې چې دی جانبي غوټۍ ده. جانبي غوټۍ چې ده، هغه د ساقې و چار طرف یا هم بغلو ته چیلري څنګونو ته قرار لري، چې د دې څخه بیا موږ وایو پاڼه، ګل او میوه چې کیږي تولیدیږي. دا چې شي و غوټۍ و چې په دندر یا ساقه کې رامنځته کیږي. وروسته راځو د دندر و ډولو ته. دندر چې دی هغه عموما موږ په دوه ډوله ویشو، چې یو چې دی الفی ډنډرونه دي، او بل یې هم لرګین ډنډرونه دي. الفی ډنډرونه چې دی، هغه موږ وایو چې نسبت و لرګین ته نازک دي، جوړښت یې چې دی ساختمان یې نازک یا هم نرم دي. او لرګین چې دی، هغه یو ډېر سخت او کلک جوړښت لري. اوس راځو الفی را اخلو په څو ډولو باندې ویشو؟ په څلورو ډولو باندې ویشو. اول چې دی مستقیم ډنډر دی، هغه لکه مثال موږ لکه اومو چې ویل دی چې دی د خاورې پر مخ باندې په مستقیم ډول سره وده یا نمو کوي. او دغه مستقیم ډنډرو کې چې دی مثال موږ دغه نمو مثال ورکولی سو، د دوی ډنډرونه دي، دغه رقم د سیبو ډنډرونه دي. دوی چې دي په څه کې راځي؟ په مستقیم ډنډر کې راځي. ورپسې راځو خوزنده یا هم لاس ډنډر. دا چې دی په افقي ډول د ځمکې پر مخ باندې وده کوي. ښه مثالونه یې ځمکني توت دي، یا توت زمینی چې ورته ویل کېږي. دا چې شي دي په افقي ډول د دې ساقه چې کېږي د خاورې پر مخ باندې وده کوي. بل یې تاویدونکي ډنډرونه دي، چې موږ وایو دا چې دی د نورو شیانو په واسطه ډیری وخت به تاسې په باغونو په کورونو کې لیدلی یې چې ځینې ساقې یا نباتات چې هغوی یا میلې یا د یو بلې درختې پر شاوخوا یې راپیچي تر څو دوی چه وکړي وده او نمو وکړي. چې دا څه شي دي؟ تاویدونکي ډنډرونه دي. لکه مثال عشق پیچان چې دی، د دې تر ټولو ښه مثال دی. عشق پیچان چې دی، تر څو چې تاسې د یو بلې میلې پر شاوخوا روانه پیچي یا هم د یو بل نبات باندې روانه پیچي، دوی وده او نمو په اسانۍ سره نسي کولی. بل تر ځمکې لاندې ډنډرونه دي. هغه کې ښه مثال موږ کچالو پټاټې ورکولی سو، چې دوی تر ځمکې لاندې د دې ساقه یا ډنډر چې کوي وده کوي او ورڅخه دغه سبزیجات او یا هم میوې لاسته راسي. ورپسې راځو لرګین ډنډر ته. لکه څرنګه چې موږ وویل، لرګین ډنډر چې دی هغه یو سخت جوړښت، کلک ساختمان لري. راځو د لرګین جوړښت، که چیرې موږ یوه څوکلنه یا مثال یو داسې یو درخت راواخلو چې هغه باندې ډېر عمر تېر سوی وي، هغه پر منځ یې چې کو قطع کړو، د دې پورتنی ساحې ته چې کله متوجه سو، موږ به ځینې برخې ووینو چې د پوستکي برخه ده، د لرګي برخه ده او ورسره د مغز برخه ده. لومړی راځو د پوستکي برخې ته. د پوستکي برخه چې ده هغه په دوه ډوله ویشل سوې ده، چې یو یې خارجي برخه ده او یو یې هم داخلي برخه ده. خارجي برخه چې ده هغه نسبت و داخلي برخې ته ډېره ډبله او کلکه سخته ده. موږ وایو دغه برخه چې ده د مړو حجرو څخه جوړه سوې. تاسې ټوله یو درخت خپل په نظر کې ونیسئ، او کله چې زه دا موضوعات تاسې ته وایم، هغه درخت خپل په فکر کې راولي، تصور یې کوي. نو موږ وایو د دې د خارجي ساختمان چې دی د مړو حجراتو څخه چې سوی دی جوړ سوی دی، چې د اوبو د نباتاتو کم اوبه چې دی د هغو د ضایع کېدو څخه هم مخنیوی کوي، او د خارجي کم میکروبونه چې پر نبات باندې حمله کوي د هغو د داخلېدو څخه هم څه کوي مخنیوی کوي. او بل راځو داخلي برخه چې ده. داخلي برخه د پوستکي چې ده هغه د کارټکس په نامه سره یادیږي، چې تر کارټکس وروسته کاموبیم موقعیت لري، او کاموبیم چې دی د کاموبیم بهرنۍ برخه، یا مثال موږ وایو د کارټکس وروسته فلویم او د کاموبیم او وروسته بیا څه وجود لري؟ زایلم وجود لري. او فلویم او زایلم خو موږ مخکې هم وپېژندلم چې دوی څه دنده سرته رسي، انتقالي انساج دي. ورپسې راځو د لرګي برخې ته. د لرګي برخه اساسي دنده چې شي ده، د انتقال دنده په غاړه لري، او په دغې برخې کې چې دی زایلم انتقالي نسجونه وجود لري چې څه شي کوي؟ اوبه او معدني مواد چې کوم د ریښې څخه جذب کیږي هغه رااخلي د نبات و ټولو برخو اعضاو ته د دغې لرګین برخې په واسطه څه شي کیږي؟ لېږدول کیږي. ورپسې راځو تر ټولو مهمه برخه چې د مغز برخه ده، هغه وایو د مغز برخه چې ده دا تر ټولو اساسي برخه ده په لرګین جوړښت کې. او موږ وایو که چیرې موږ یوه دغه یو ډېره پخوانۍ دغه راواخلو، درخت راواخلو، هغه کې دغه برخه په ډېر اسانۍ سره موږ نسو لیدلی. مګر که چیرې یو ځوانه درخته موږ راواخلو یا لرګین جوړښت راواخلو، په هغه کې موږ کولی شو د مغز برخه په ډېر واضح ډول سره ووینو، او دا برخه چې ده خپله په دې کې غذایي مواد هم ذخیره کیږي. موږ وایو چې نباتات خپله څرنګه لویږي. لکه څنګه چې موږ مخکې غوټي وپیژندل، ځینې غوټیانې چې دي هغه د ډنډر په د پاسه موقعیت درلودل چې کله دوی وده کوي هغه نبات شکیږي اوږدیږي. او که چیرې دغه غوټي قطع سي له منځه ولاړ سي، د هغه پر ځای بیا د څنګونو کې چې کوم غوټي وجود درلودل هغوی چکي وده کوي، چې د دې پر ځای چې نبات مستقیم اوږد سي چې شي کیږي پلنیږي. او خپله دا د کاموبیم برخه د نبات پلنیدل چې دي د کاموبیم برخې باندې هم ډېر تړاو لري. ورپسې راځو پاڼه وایي. پاڼه چې د موږ وویله چې کلوروفیل لرونکې ده، او دا چې ده د قندونو جوړولو دنده په غاړه لري. او موږ وایو د دې جوړښت کې خپله د دې جوړښت څه ډول دی، موږ وایو په دې کې ډېر نازک رشتې رګونه هم وجود لري، او په دې کې تیغه او ډنډه هم وجود لري. ځینې چې دي یوازې تیغه لري، او ځینې یې تیغه او ډنډه دواړه لري. او دغه ډنډه او تیغه چې دي خپله شین رنګ لري. ورپسې راځو د پاڼې و داخلي جوړښت. د پاڼې په داخلي جوړښت کې چیرې موږ یو پاڼه پرې کړو، نو موږ به په هغه کې ځینې جوړښتونه ووینو. د پاڼې دواړه خواوې چې دي، یعنې دا چې د دوه طبقې ده، چې دواړه طبقې چې دي د اپیډرمس په نامه سره یادیږي. د اپیډرمس داخل پلاسایډ په نامه جوړښتونه او سفنجي ډوله نسجونه وجود لري، چې د هغه په داخل کې بیا کلوروپلاس، زایلم او فلویم انتقالي نسجونه هم چې لري قرار لري. او د دې هغه لاندینۍ طبقه، دا خو پورتنۍ طبقې وروسته قرار لري، لاندینۍ طبقه کې بې سوري وجود لري چې د هغه په واسطه چکر د موادو انتقال صورت نیسي. بل لازو د پاڼې رګبندي ده. پاڼې په رګبندۍ کې موږ وایو چې په دې کې ډېر نازک رشتې، موږ که چېرته مایکروسکوپ لاندې وینو ډېرې رشتې به موږ ووینو چې د هغه په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو د دې رګبندۍ چې ده په دې کې دغه یوې اصلي رګبندۍ یوې چې دي فرعي رګونه دي. وروسته بیا د دغه رګبندۍ چې ده موږ وایو په دوه ډوله ده، یو موازي ده، بل یې چې ده جال شکله. موازي رګبندۍ چې کې چې ده موږ اصلي او فرعي ترمنځ ډېر فرق نسو کولی، یعنی اصلي او فرعي نسو توپیرولی، مګر په جال شکل رګبندۍ کې چې ده موږ کولی سو چې اصلي او فرعي خپل ترمنځ شکو جلا کړو، ځکه د دې اصلي چې ده نسبت و فرعي ته ډبله ده. هغه لکه موږ د توتو، د سیبو، د دوی پاڼې که چیرې موږ ووینو، موږ به چې سو ورسره اشنا سو. او موازي رګبندۍ کې چې ده لکه غنم، جوار، د دوی رګو. ورپسې موږ وایو چې پاڼه چې د خپله ځینې ساده او ځینې مرکبې پاڼې لري، ځینې د یوې پاڼې څخه جوړ سوي، ځینې د څو پاڼو څخه جوړ سوي. او بل موږ دا وایو چې ځینې چې دي د غوټې د پاسه یوه دانه پاڼې چې هغه د متناوب په نامه یادیږي، ځینې دوې متقابلې چې د متقابلو په نامه، او ځینې ډېرې چې د غونچې په نامه سره یادیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې به مو سر خلاصې وي او کوم مشکل به ونه لري. راځو اخرنی برخه د پښتنو برخې ته. لومړی سوال دی، ډنډر واضح کړئ او په څو ډوله دی. دویم سوال، د پاڼې داخلي جوړښت تشریح کړئ. او دریم سوال، د پاڼې رګبندۍ په څو ډوله ده. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصې وي. ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول به جوړ او صحت مند بیاست. شراغ لاست اتم ټولګي و شپږم واسطه په نن ورځې څپرکی کې زموږ سلرم سفر کې دی. موږ به نن د ژوو ډلبندي ووایو او وبه پوهیږو چې حیوانات په څوندو فایلمونو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس به د یو څلویښتمې صفحې څخه تر پنځه څلویښتمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو موږ وایو چې حیوانات چې موږ لکه څرنګه چې ویلي وو مخکې دوی چې دي ملټي سلولر دي، یعنی کثیر الحجروي دي، او دوی چې دي په د یو ځای څخه بل ځای ته، یعنی ډېر ځانګړتیاوې درلودل چې د هغه څخه موږ وایو دوی چې دي د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت هم کولی شي او د تخریش په مقابل کې عکس العمل فوراً ښکاره کوي. ژوي یا هم حیوانات چې دي په نو فایلمونو باندې ویشل شوي دي چې اته دانې بې شمزي او یو دانه یې شمزي لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. اته دانې چې دي هغه به موږ او د نسر به موږ او تاسو د دغه فصل څلورم فصل کې به موږ او تاسو وایو. راځو لومړی د سفنجونو فایلم پیژنو. د سفنجونو فایلم چې دی موږ وایو دوی په ساکن ډول سره د سمندرونو په بیخونو کې یا هم د پرخو پر مخ باندې ژوند کوي. دې چې دی نسجونه چې دی تقریبا سره یو ډول، یعنی حجرې سره ورته دي او مشخص نسجونه او غړي نه لري. دوی د پورز یا پورز په نامه سوري لري چې د دغو پورز له لارې یا د دغو سوریو له لارې خپل تغذیه کوي، یعنی د دوی کوم غذایي مواد چې دي مستقیم حجرې ته داخلیږي او فاضله مواد چې دي د اسکولم په نامه یو سوري لري چې د هغه د لارې خارجیږي. او بل موږ وایو دغه سفنجونه فایلم چې دي یا هم سوري لرونکي فایلم چې دي، دوی هم زوجي تکثر، هم غیر زوجي تکثر او هم دوباره ترمیم تکثر سره خپل ژوند مخ ته وړي. موږ وایو دوی مختلف شکلونه او مختلف رنګونه لري. که چیرې دغه کوم سفنجونه چې دي د اوبو څخه راویستل سي، کوم خپل رنګ چې دي هغه له لاسه ورکوي. او بل موږ وایو دی خپل تغذیه چې ده هغه د تجزیه شوي د بکتریا او پروتیستا په واسطه چې کوم مواد تجزیه شوي اوسي، د هغو څخه خپل تغذیه کوي، د هغو څخه په استفاده. او دغه کوم سفنجونه فایلم چې دی دوی د نورو حیواناتو لپاره لکه چونګاش، چنجان، کبار او دغه همدارنګه ډېر نور نوي حیوانات چې دي، د هغوی دپاره د استوګنې ښه ځای برابر کړی دي چې ښه مثال یې د لیکو سلینا ډول دی. ورپسې راځو کسوري بدني یا هم سنټریتا فایلم. موږ وایو دغه فایلم چې دی د دې حیوانات چې دي ټولې زیاتره چې دي موږ وایو په اوبو کې ژوند کوي او د دوی کسور ته ورته هاضمي کانال لري چې په دغه کانال کې سوري ته ورته جوړښتونه دي چې د دوغو د لارې د دوی کم توکي چې دي خارجېدل او داخلېدل صورت نیسي. دغه ژوندي موجودات چې دي موږ وایو چیچنکي حجرې لري چې د هایډرا په نامه یو ډول دی چې هغه دغه چیچنکي حجرې لري او خپل ښکار باندې چې کله مثال ومشلیږي د خپل دغه چوشکو په واسطه، چیچنکو حجرو په واسطه خپل زهر په هغه کې څڅوي او هغه خپل ښکار به حصه کوي، هغه برخه ور به حصه کوي چې وروسته د خپل دغه سوري له لارې او د ښکرونو له لارې خپل هاضمي کانال ته هغه داخلي. چشه مثالونه هایدرا، مرجانونه، سمندری شقایق، جلی فیش او داسې ډېر نور ډولونه دي. ځینې چې دي د دوی د ډولو څخه د مثال په ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه ښه ګټې اخیستل کېږي او ځینې چې دي د انسانانو دپاره خطرناک کېدلی سي، لکه جلی فیش چې دي د دې زهر چې دي هغه ډېر دردونکي دي چې د انسانانو حتی د مړینې لامل هم کېدلی سي. او یو ډول یې مرجان دي چې د هغو څخه په زیوراتو کې، همدارنګه په مثال د کورونو په جوړولو کې او په ډېر نورو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي. ورپسې راځو د بل فایلم ته چې د پلنو چنجانو فایلم دی. پلنو چنجانو فایلم دی جوړښت دی هغه پانی ته ورته دی یا هم اوشت فیتې ته ورته جوړښت لري چې زیاتې ټوټې چې دی هغه په یو ځای ډول سره ژوند کوي. د دې ښه ډول چې دی د پلانریا په نامه سره یادیږي چې دوی د خپل تغذیه لپاره له کوچنیو حشراتو باندې چکی د ښکار کوي او د هغو څخه د خوړو په ډول استفاده کوي. او بل موږ وایو دی چې دی په آزاد ډول سره ژوند کوي او دوی د پرزیت په ډول سره دی چې خپل د تغذیه لپاره د نورو ژوندۍ موجوداتو څخه لکه حیوانات او نباتات څخه استفاده کوي. او بل د ځینو حیواناتو کې همدارنګ انسانانو کې د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم کیږي، چې په مثال ډولونه چې دي شیستوزما، د پسه د ځیګر چنجی او د غوایي کدو دانې چنجی. راځو لومړی شیستوزما پیژنو. شیستوزما چې دی دا موږ وایو په تودو سیمو کې ژوند کوي، چې د انسان و بدن پوستکی سره کوي د دې لاروا او د وینې د لارې کولمو ته، د کولمو دیوال ته ځان رسي. هلته چې کله د کولمو دیوال ته ځان ورسي، د وینې دوران بدی او د کولمو دیوال چشکی سوری کوي، چې د کولمو د دیوال د وینې بهیدنې لامل ګرځېږي. همدارنګه دوی یوازې کولمو دیوال نه بلکې ځیګر ته هم شلري تاوان رسوي. او د دوی کومې هګۍ چې دي هغه د تشو بولو په واسطه د انسان له بدن څخه خارجېږي، او دغه هګۍ چې د په لاروا بدلېږي خپل حلزون ته چې کله ځان ورسي هلته وده او نمو کوي، او بیا ځل یې د انسان و بدن ته د اوبو ککړو اوبو له لارې داخلېږي. ورپسې د پسه د ځیګر چنجی وایي. دوی چې دي موږ وایي د ناروغ حیوان له غایته موادو د لارې اوبو ته مثال یا مثال دغه کیږي خارجېږي، چې دغه هګۍ په لاروا بدلېږي. کله چې په لاروا بدله سوه هغه و حلزون ته ځان رسي هلته وده کوي، چې کله خپل وده یې وکړله خپل پړاوونه یې پوره کړله د حلزون څخه راوځي او د اوبو او وښو د لارې و نورو حیوانات داخلېږي او د ځیګر په ناروغي باندې هغوی اخته کوي. ورپسې راځو د غوایي کدودانې چنجی. موږ وایي دا چنجان چې دي پلن او فیتې ته ورته جوړښتونه لري او خپل په سر کې چې دی څلور چوشکه لري او چنګک ورسره لري. دوی چې دي خپل بلوغ دوره چې د انسان په هضمي کانال کې او نوې زیږیدونه برخه چې د هغه د غوایي په برخو کې عضلاتو کې چې کوي تیروي. بل موږ وایو چې دغه کم د دوی چنګک ته ورته دا کومه خوله چې ده هغه د دې لامل کیږي چې په کوربه د کولمې په دیوال باندې ځان ومشلوي. موږ وایو دوی چې دی د مثال موږ دغه د غایته مواد له لارې یا مثال دوی چې دی د کولمو په دیوال چې کله ومشلېږي کرار کرار هلته د دې هګۍ په لاروا باندې بدلېږي او ورو ورو غټېږي. چې کله د غایته موادو سره مثال خارج سي د انسان د غویی بدن ته داخليږي. کله چې د غویی بدن ته داخل سي د هغه په نس کې چی کیږي چیوي، چې دغه اګی چې کله وچه او د هغه په لاروا باندې بدلیږي او د ژوند د غویی په کولمو باندې د سیست په ډول باندې مشلی، یعنی خپل شاوخوا باندې یو کلک پوښ راپیچي. چې په دې سره کله چې دغه غوایي غوښه مثال په خام ډول سره وخوړل سي د ژوندي په انسانانو کې د ناروغۍ لامنځته کېدو لامل کیږي، چې د ناس مثال د سرسرخي ناروغۍ د نسناسي ناروغۍ دامدارنګه ډېر نور لاملونه ډېر نور علایم په انسانانو کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو د ګردو چنجان فالم وایي. موږ وایي دا دوی چې دي هغوی نری استوانهي جوړښت لري چې د دې شاوخوا کلک پوښ پېښه سوی دي، چاچا پېره سوی دي، چې دغه پوښ چې دی پروټیني دي. او بل موږ وایو دوی چې دی د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو په وجود کې په پرزیتي ډول سره چې کې خپل ژوند مخته وړي. دوی چې دی موږ وایو چې په کرنیزو محصولاتو لپاره ډېر تاواني کېدلی، ځکه کرنیز محصولات که چیرې هلته رامنځته سي هغوی مکمل له منځه وړي او د بکتریا او فنجي څخه هم دوی خپل تغذیه کوي، چې مثالونه اسکاریس چنجی او د کوخ چنجی دي. لومړی راځو د اسکاریس چنجی پیژنو. د اسکاریس چنجی چې دی هم ښځینه جوړښت لري او هم نارینه جوړښت لري، چې د دواړه خواوې د بدن دواړه خواوې سرونه چې دي هغه نري او خپل دی چې دی ژړ رنګ لري. او بل موږ وایو د دې ښځینه برخه چې ده نسبت و نارینه برخې ته اوږده ده، او په ورځ کې په هر ورځ کې دوی 200,000 هګۍ اچوي، چې هغه د غایته مواد مثال د انسان په وجود په غټ کولمو کې چې مثال کله دی وجود لري د غایته مواد سره یو ځای چې کیږي خارجېږي. که چیرې د لمر رڼا پر دغو چنجانو د اسکاریس پر چنجي باندې ولګیږي د دوی هګۍ چې کوي وروژني. نو مګر که چیرې د لمر رڼا پر ونه لګیږي دوی کولی شي تر کلونو باندې چې پاتې سي ژوندي پاتې سي. او دې موږ وایي چې څه ډول د ژوندي موجوداتو د وجود ته داخلیږي. دوی چې دي د ناپاکو اوبو یا ناپریمنځل سوي سبزیجات چې سم ډول سره نه پریول سوي، د دې هغو له لارې چې کوم هګۍ په دې کې وجود لري، د هغه له لارې د انسان هضمي سیستم ته ځان رسي. کله چې هضمي سیستم ته ځان ورسي، تر کولمو پرې ځان رسي، چې په کولمو کې دوی خپل هګۍ چې کوي جوړوي، هګۍ را دغه کوي زیږوي، چې د دغه هګۍ څخه لاروا راوځي، چې بیا موږ وایو دغه لاروا چې د هغه د کولمو د لارې د وینې و لمف برخې ته ځان داخلي، چې د دغې لارې زړه سږو ته، همدارنګه مژي، معده، کولمو پورې ځان رسوي. ځینې چې د دې کوم هګۍ چې دي، ځینې یې د ټوخي د لارې، یعنې کله چې خولې ته ځان ورسوي، د ټوخي د لارې کېدلی شي چې دغه ځینې هګۍ چې سي خارج سي. موږ وایو دوی چې دی د کله چې کولمو ته ځان ورسوي، کولمې تخریب کړي، د دوی د هضمې ناراحتي، حساسیت چې کوي په انسانانو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو ډېر میکروبونه هم د ژوندي موجود په وجود کې رامنځته کوي. ورپسې راځو اخري ډول چې د کوخ چنجۍ دی، هغه وایو. د کوخ چنجۍ چې دی، هغه موږ وایو د دې بالغ چنجان چې دی، هغه د لوی کولمو په لوی کولمو په اخرنۍ برخه کې ژوند کوي. او هلته د دې کومه ښځینه جنس چې دی، هغه د غټو کولمو په اخرنۍ برخه کې هګۍ اچي، چې بیا د ماقد څخه د غیطه موادو په واسطه څه کېږي، دوی خارجېږي. ځینې وخت حتی مثال ډېری وخت د ماقد د خارش لامل هم کېږي چې کله حرکت کوي، چې کچېرې مثال چې د دې په واسطه کله چې ګرول کېږي، د لاسونو په واسطه د دې هغه کوم هګۍ چې دي په لاسونو باندې نښلي، او د دغه هګۍ او لاسونو چې کله مثال خولې ته ورسي، د دې هګۍ چې ده هغه هضمي کله سیستم ته چې کوي لاره پیدا کوي، چې تر معدې او کولمو پورې ځان رسي، او هلته دوی بلوغ ته رسېږي، چې دا په انسانانو کې د ډیرو ناروغۍ لامل کېږي، لکه مثال د خبرې د بې اشتهایی، د وینې کموالی، او همدارنګه ډیرو نورو نه جوړي، چې دا موږ په زموږ په هغه سیمو کې چې په ډېر زیات اندازه دغه ناجوړي رامنځته کېږي، هغو کې په مثال ډېری شپږ میاشتې بعد د ځینې درمل دي چې ګولۍ دي ډول سره ورکول کېږي، چې هغه د دغو چنجیانو د مړینې لامل کېږي. او په هغو ساحو کې چې فیصدي یې ډېره اوسي، چې په ډېرو فیصدو خلکو کې وجود ولري، هغه بیا درې میاشتې، حتی کېدای سي تر دې هم وخت راکم سي، په ډېر لږ وخت بعد هغه ګولۍ چې سي ورته توصیه سي چې هغه ګولۍ دي باید واخلي. نو د دې د ټولو د مخنیوي لپاره باید موږ د سمه تغذیه وکړو، سابه باید همیشه پاک پریولو، د پاکو اوبو څخه استفاده وکړو، او د ناپاکو ځایو کې د کښېنستلو څخه مخنیوی وکړو. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی اوسي او په درس کې کوم مشکل ونه لري. راځو زموږ د موضوع و اخرنۍ برخې ته. زه ستاسو ټولو څخه هیله کوم چې خپل کتابچې نوټونه راواخلئ، او ورسره کلمان مو خپل تر څنګ ولرئ. موږ په اخرنۍ برخه کې موږ درې پوښتنې لرو. تاسې د درې سره پوښتنې په صحیح ډول سره نوټ کړئ او وروسته ورته جوابونه پیدا کړئ. زموږ لومړنی سوال دی: حیوانات په څو فایلمونو ویشل سوي دي؟ نومان یې واخلئ. دویم سوال دی: جیلی فیش د کومو فایلمونو له ډلې څخه دی؟ نوموړی فایلم واضح کړئ. لومړی وایاست چې جیلی فیش د کوم فایلم ډلو څخه دی، وروسته دغه فایلم واضح کوئ. دریم سوال او اخرنی سوال چې دی، د پسه د ځیګر چنجۍ واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه په صحیح ډول سره نوټ کړي واوسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. لکه څنګه چې موږ په تیرو وختونو کې ځینې سیستمونه وپېژندل، نن ورځ هم د هغو په ادامه راځو اطراحي سیستم پېژنو. زموږ ستاسو درس باید د درې شمې صفحې څخه تر دوه څلوېښتمې صفحې پورې ادامه وکړي. موضوع د بدن د حجرو په ضایعاتو باندې پیل کوو. لکه څنګه چې پوهیږئ، زموږ په بدن کې چې کم انرژي تولیدېږي، دا چې دی د حجرو په داخل کې د هغو حیاتي فعالیتونو په ترس کې رامنځته کېږي، چې دغه انرژي چې د موږ وایي مایتوکندریا کې چې کېږي تولیدېږي، دغه رقم ډېر نور فعالیتونه دي چې حجره یې سرته رسي، چې د هغه په پایله کې ځینې اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې، د مثال موږ وویل چې د حجروي غشا څخه خارجېږي، چې هغه لکه مثال موږ او تاسې وایي کاربن ډای اکساید دی، امونیا ده، یوریا ده، اضافي مالګه یوریک اسید دی، او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده. چې دوی څه شي دي؟ باید هم اضافي توکي چې دي زموږ د بدن د مختلفو سیستمونو مختلفو غړو له لارې چې کېږي خارجېږي. د مثال په توګه موږ او تاسې په تېرو لوستونو کې ویلي وه چې کاربن ډای اکساید چې دي هغه د سږو له لارې چې کېږي خارجېږي. دغه رقم زموږ او تاسې د پوستکي، پښتورګي او اینې له لارې کم مالګه، اوبه او یوریا چې ده هغه چې کېږي خارجېږي. یعنی دوی کنټرول سیستمونه چې دي ضروري دي. رزو اوس نو د دې په ادامه موږ او تاسې پښتورګي پېژنو. زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر دغه پښتورګو باندې دغه د یو مهمه غده ده زموږ په بدن کې، چې په بدن کې د وینې فلټر کول، د ضایعاتو او الکترولایټونو جلا کول، او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت. همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیه یا هم پښتورګي چې دي هغه د وینې فشار، همدارنګه د کاتیا میشه. بل موږ وایو پښتورګي چې دي هغه لوبیا ته ورته جوړښت لري چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري، او زموږ د ملا تیر چې دی د هغه یو طرف او بل لري چې د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی وي. د دې کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسي، چې هغه مثال د وینې فلټر کول دي، د مایعاتو توازن دی زموږ په بدن کې، همدارنګه د وینې فشار تنظیمول، همدارنګه بل وایو چې دا کوم زهرجن مواد چې دي هغه څه کوي پاکوي. ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري؟ پښتورګي چې دي هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی، یعنی درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي. چې یوه چې دی د کورټیکس برخه ده. د کورټیکس برخه چې ده هغه کم اضافه مواد چې دي هغه لومړی چیرې ځي؟ کورټیکس. یا موږ وایو لومړی چې دی په کورټیکس برخه کې دا مواد شکیش تصفیه کیږي، وروسته د کورټیکس څخه د میډیولا برخې ته ځان رسي. میډیولا برخه کې چې دی دغه کم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري، چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دنده چې کېږي سرته رسیږي. موږ وایو میډیولا چې ده هغه د پیرامید یا هم هرم شکله جوړښتونه څخه چې دی هرم شکله جوړښتونه لري، او د هغه وروسته بیا کله چې کم تشې بولې جوړ شوي، کم اضافي مواد چې جوړ شوي وي، هغه درېیمه بچ چې ده د حالبین سره نشته ده. اوس موږ راځو پیژنو چې حالبین څه شته ویل کیږي. حالبین چې دی هغه د تشو بولو کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو دیش سانتي متر اوږدوالی لري، او دی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي و په مثانه کې چې کوي تویوي، یعنی د مثانې سره چې سوی دی نشلیدلی دی. ورپسې راځو بولي مجرا پېژنو. بولي مجرا چې ده یو نری چپ دی چې کم تشې بولې چې جوړ شوي هغه د دې لارې چې کېږي خارجېږي، چې موږ وایو دا د پښتورګو سره د مثانې سره وصل دی، یعنی د مثانې وروسته راځي، او د کچیرې په دغه ځای کې باکتریاوې مثال حمله وکړي یا مداخله وکړي، د خارښت او سوي لامل کېږي. کچیرې مثال دا ځینې وخت ډېر تخریش سي دغه برخه، حتی په تش بولو کې د ویني بهیدنی لامل هم کېدلی شي. ورپسې موږ او تاسو راځو بلې مهمې موضوع ته چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري چې اساسي دنده د ادرار ذخیره کول او خارجول دي. او موږ وایو دوی چې کوم اضافي مایعات چې دي د تنظیم کولو کې هم شکه مرسته کوي. دوی چې د زموږ د بدن د شمزي په اخرنی برخه کې چې لګن خاصره ده په دغه تش ځای کې چې لري قرار لري او کوم اضافي مواد چې دي چې کله راز مثال په مثانه کې ووسه د دې کوم عضلي چې دي هغه داسې یو جوړښت لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسیږي په دغه وخت کې د دې عضلې کې کجر کېږي او فشار راوړل کېږي پر چې بیا د سفنکترونو له لارې د ورپسې راځو. موږ تاسو مخکې اول د نفرونو نوم یاد کړئ چې نفرونو چې دي په میډیلا کې اساسي دنده سرته رسوله. دوی چې دي مایکروسکوپي جوړښتونه دي او د خپل د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دي چې په دغه برخه کې چې دي د کم وینه چې ده اصلي فلټریشن چې دي په دغه برخه کې صورت نیسي او کم اضافي مواد چې دي هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي. او موږ وایو تقریبا پښتورګي چې دي هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې دازو د دې جوړښت وایو. نفرونه چې دی هغه نفرون چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري چې لومړی شبکه چې ده په پورتنی برخه کې ویشته ډوله رګونه سره نښتې ده او همدارنګه بومن کپسول کې ځای لري دغه ویشته ډوله رګونه چې د دغه ویشته ډوله رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش ټیوب راځي چې دا وښ چپ چې دی اخیرنی برخه یومانند جوړش سنته وره ویشته ډول رګونو په ډول سره دا چې سی وی دی تاورا تاو سی وی دی را پیشل سی وی دی چې موږ وایو په دغه برخه کې چکیږي فلټریشن صورت نیسي اکه اضافه مواد چې دی هغه چکیږي ولګن چې یا دغه تپل وی څخه کیږي او نور اړین مواد هم پکې کې ځنی چې فلټر کیږي هغه به چکیږي بیرته د وین جریان ته داخليږي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځان په دې پوښتنه چې تشې بولې څه ډول جوړیږي. موږ او تاسو وایو کوم ناپاکه وینه چې د شریانونو له لارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه و پښتورګي ته راځي هغه به نفرونونو ته ځان رسي. کله چې نفرونونو کې وبهي په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې وبهيږي دلته د لومړي شبکې ویشتل ډوله رګونو له لارې د وینې د پلازما په برخه کې شکیږي چې کوم ځینې اضافي ګټور مواد چې دي لکه مثال ځینې وخت دا کوم چې فلټر صورت ونیسي ځینې قندونه دي آیونونه دي امین اسیدونه دي چې هغه د دویم شبکې چې موږ ویل د لومړي شبکې په شاوخوا را پیچل شوی دي بیرته د وینې وجریان ته داخليږي یا د کوم وریدونه چې دي د دغو وریدونو د لارې بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي او کوم اضافي توکي فاضله توکي چې دي یوریا چې ده د کوم اضافي مالګې چې دي هغه به چې دي د نفرونونو د چپ په واسطه لګنچې چې شکیږي خالي کېږي خپل ویس کې شکیږي خالي کېږي چې دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کوم برخه ته و مسانی برخه ته د اضافي توکي او سره زود ته شو بولو د فکول وایو موږ وایو کوم لګنچې چې کوم اضافي مواد سره راټول شوی و خپل مسانه چې د تقریبا د 200 لیټر پر مثال ملي لیټر پر ته شو بول خپل پزان کې چې کوي ذخیره کوي تر 800 پر دغه مسانه چې د ذخیره کولو ورتیا لري خو په هغه وخت کې به چې کېږي د خوځیدو لامل هم کېدلی شي. او موږ وایو د دې کوم داخلي سفکټرونه چې دي هغه غیر ارادي توګه سره چکیږي خلاصيږي مګر بهرني سفنکترونه چې دي هغه به چې دي ارادي دي غیر ارادي او ارادي موږ او تاسو پیژندلی و چې غیر ارادي مثال زموږ په کنټرول کې و نه اوسي او ارادي چې موږ او تاسو په کنټرول کې و اوسي. اوس نو راځو موږ او تاسو ځینې ستونزې لري چې په پښتورګو کې رامنځته کیږي هغه چې کوو په نوبت سره پیژنو. لومړی راځو د پښتورګو کاني وایو. د پښتورګو کاني سره صورت نیسي ډېر وخت چې د لګنچا چې دی په اخرنی برخه کې د کم کلسیم میګا د غدي مګنیزیم دی همدارنګه د اضافي یوریک اسید چې دی د ځینی وخت کې دایسي په لګنچې کې چې سي په اخرنی برخه کې رسوبو کې چې دا د کانو یا جبرو درمسته کې دوه لامل کېږي. کله چې مثال پر دې نور مواد هم راځي الته رسوب کوي دغه کانو د غټې دوه لامل کې کیږي. ځینې وخت چې دوی د تشو بولو سره که چیرې کوچنیو تشو بولو سره یو ځای چکر خارجېږي، که چیرې د دوی غټو اوسي ځینې وخت په حالبینو کې بند راځي چې د حالبینو د تخریش لامل کیږي او حتی د وینې بهیدنې لامل هم کیدلی سي. او که چیرې مثال ډېر غټو اوسي هغوی نسي کولی چې د شیسي د حالبینو له لارې خارج سي، نو بیا د هغه دپاره د جراحي عملیاتو یا نورو لارو څخه په استفاده باید دا شیسي له منځه ولاړ سي. ورپسې راځو بل موضوع چې ده چې ډېره مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کیږي، هغه موږ تاسې وایو چې نفریت. نفریت چې دی هغه یو د ډېری وخت د ستوني درد یا میکروبونو له امله څه کیږي رامنځته کیږي د انسان په بدن کې، چې دوی خپله د بکتریاو او دغه کوم بکتریا چې راځي هغه کیدای سي د پښتورګو دپاره ډېر زیانمن واوسي او پښتورګي د ډېر سخت درد مثال تبي او په انسان کې د ډېرو نورو علایمو د ښکاره کېدو لامل کیدلی سي. او کله چې دغه کوم پښتورګي چې دی خپله فعالیت په سم ډول سره ساتونه رسي زموږ د بدن نور اعضا او تلکه زړه هم چې کې خپل تر اغېز لاندې، نو باید د دې دپاره ژر تر ژره درملنه وسي. که چیرې ژر تر ژره یې درملنه ونه سي کیدای سي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځېږي. ورپسې تازو موږ او تاسې د پښتورګو درملنې نوې لارې وایو. موږ او تاسې وایو په پخوا وختو کې چې وو کله چې به مثال یو څوک پوست و چې هغه د پښتورګې ډبرې لري، بیا به د هغه رقم پښتورګې سرې کولې او د هغه څخه به دا کوم ډبرې چې وې هغه به خارجول. مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساوند په واسطه د کوم پښتورګې کې چې داخل کوم ډبرې دي هغه ماتیږي او وروسته بیا د ادرار د لارې هغه خارجېږي. او که چیرې مثال د ډبرې موږ وویل ډېر اوس به د هغه دپاره د جراحي عملیات څخه استفاده کوي. ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا ډیالیز وایو. موږ وایو ځینې وخت چې دی پښتورګي چې دي هغه ځینې بې نظمیانې پکښې کې رامنځته کېږي، مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی، د وینې مسمومیت دی، همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې څه کوي حساسیت ښکاره کوي په زیاته اندازه بیا د انټیبیوټیک په مقابل کې، چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅاپه ډول سره چې کېږي کښته راځي، چې دا چې دی د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن کیدلی سي او حتی کیدای سي چې پښتورګي خپل د کاره ولویږي. چې په دې وخت کې باید موږ د ډېرو ژر عاجله کارو څخه مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو. موږ وایو چې د هغه یوه لاره چې ده د وین د دیالیس د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی سو. دا څه ډول صورت نیسي؟ د دیالیس دسکا چې ده د سلفان په نامه یو تاو راتاو کاغذ نل څخه چې سوی دي تیروي، چې په دغه نلونو کې چې دي موږ وایو د مالګې محلول وجود لري، چې کله په دغه برخه کې کښېښول سي موږ وایو دوی چې دي دغه کوم اضافي مواد چې دي هغه دغو نلونو دیوالو ته ځي او هلته د مالګې په محلول کې تصفیه کیږي، چې دوی چې دي د وینې مثال عین د پښتورګي دنده سرته رسوي تر څو هغه کوم دغه چې دي نور غړي خپل تر تاثیر لاندې رانولي، چې ده په څو وختو کې باید حتما چې سي مثال په هفته کې باید دوه وارې حتما اجرا سي. ورپسې راځو د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو، چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کیدلی سي، ځکه مثال بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګي بل ناروغ کس ته ور پیوند کیږي کیدای سي د هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي، مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس، د هغه لپاره باید ځینې پروسې باید اجرا سي تر څو د ډېرو ناروغۍ څخه مخنیوی سوی اوسي. زموږ ستاسو نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې راځو. پښتنه ته لومړۍ پښتنه د نفرون جوړښت واضح کړي، دویمه پښتنه د پښتورګو جوړښت کې کومې برخې شاملې دي، او درېیمه پښتنه د پښتورګو پیوند په کوم وخت کې ترسره کیږي. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورځ وکړي چې ټوله جوړ اوسي. شنو غلاست نه لسم ټولګي وښ په جمله واسطه نن موږ تاسو ته راځو د ناروغي او وقایع کوم پات موضوع چې وا هغه تر بحث لاندې نسو او زده کوی. تل وست کې موږ د کوم مایکرو ارګانیزمونه چې وا هغه مو پیژندل دوه غوي ځانونه او ګټې مو پیژندلې او همدارنګه په دې هم پوسولو چې ځینې چې دي ناروغي تولیدونکي یا هم پاتوجنز دي. نن ورځ راځو د ناروغي په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کوم دفاعګانې دي هغوی زده کوو. زموږ ستاسو درس به د اووه دېرشمې صفحې څخه تر د پنځلسمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د دې دمخه چې دفاع وپېژنو، موږ تاسو ساري ناروغي او غیر ساري ناروغي پېژنو. غیر ساري ناروغي هغه دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته نه انتقالیږي، یعنی دغه کوم ناروغي چې په کوم انسان کې پیدا شي یوازې د هغه سره د جلد په جلد تماس یا هم د خولې د ذراتو د لارې شي کېږي او بل انسان ته نه انتقالیږي. هغه لکه سرطانونه دي، د زړه ناروغي، د شکره ده، دا ټول هغه ناجوړیانې دي چې غیر ساري دي، یعنی سرایت یو انسان څخه بل انسان ته نه کوي. ورپسې راځو ساري ناروغي. ځینې داسې ناروغیانې دي چې هغه د یو انسان یو ناروغ کس څخه بل ناروغ کس ته د مختلفو لارو له لارې انتقالېدلی سي. د هغه د جملې څخه ایډز ناروغي ده، ریزش دی، توبرکلوز دی، همدارنګه ډېر نورې ناجوړیانې دي چې هغه د جلد په جلد تماس له لارې، د وینې له لارې، د ځینو وسایلو له لارې، همدارنګه د ککړو جامو له لارې چې کېږي د یو انسان څخه د ناروغ انسان څخه وروغ انسان ته انتقالیږي. او په دې کې چې دی موږ مثال وایو ناروغي تولیدونکي پاتوجن میکروبونه دي چې هغه چې کېږي انتقالیږي، لکه ځینې وایرسونه دي، ځینې باکتریاوې، فنجي، پروتستا چې هغه چې کېږي انتقالېدلی سي. نو د دې د مخه چې موږ درملې ته ارسو یا د کوم ناروغي سره مخامخ سو، باید موږ مخکې له مخکې د هغه شیان لپاره وقایه وکړو. کوم شیان چې مثال موږ پوهیږو چې د دې له امله ناروغي رامنځته کېږي، لکه مثال خبر د کورونا وایرس چې دی، هغه موجود د جلد په جلد تماس سره، همدارنګه د خولې د ذراتو له لارې یو بل انسان ته چې کېږي انتقالیږي. نو د هغه لپاره وقایه دا ده چې باید همیشه موږ ماسک وکاروو او همدارنګه د جل په جل تماس څخه مخنیوی وکړو. ورپسې اوس نو راځو زموږ بدن دفاع وایي چې د انسان بدن چې دی د ناروغۍ په مقابل کې مختلف دفاعګانې لري، چې عمومي زموږ بدن دوه ډوله دفاع لري چې یو غیر اختصاصي دفاع ده او بل اختصاصي دفاع ده. موږ او تاسو راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. دغه دفاع چې ده مخکې د دې چې د کوم میکروب یا ناروغي چې د هغه زموږ د وینې په جریان کې داخل سي، دوی زموږ د بدن شي کوي ورته دفاعي سیستم په ډول سره دریږي او مخنیوی کوي. غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه موږ وایو د پوستکي د لارې دفاع ده چې مخکې له دې چې د کوم میکروب چې د هغه د وینې جریان ته لاره پیدا کړي، د پوستکي د لارې دوی چې کېږي مخنیوی کېږي. او دغه دفاع چې د دوی مثال یوازې یو ځانګړي میکروب په مقابل کې نه وي، چې مثال موږ وایو د یو میکروب په مقابل کې به پوستکي، د یو میکروب په مقابل کې به نه، دوی چې دي عمومي د ټولو میکروبونو د پاره چې ده د دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسوي. راځو په غیر اختصاصي کې دفاع چې دی پوستکی شامل دی، مخاطر غشا شامل ده چې د میکروبونو د داخلېدو څخه مخنیوی کوي. تاسو دوی په مفصل ډول په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی راځو پوستکی. پوستکی چې دی د میکروبونو په مقابل کې لومړی دفاع په ډول سره خپل دنده سرته رسوي، یعنی لومړنی دفاع چې ده هغه چې ده پوستکی دی. موش اساس پر جل بلی دا کم غوړ چې دی، خوله عرق ده یا خوله عرق چې دی، دا چې دی هغه مواد چې موش پر جل باندې تیزابي خاصیت په دوا سره مختزه دی، چې دی کله چې یو میکروب غوړ مداخله وکړي د دوغ په واسطه چې دی خپل په ځان کې کم انزایمونه یا کم تیزابي خاصیت لري، د دوغ میکروبونو د مرکېدو لامل کیږي. او خپل چې د موش وای د خوله چې د هغه خپل د لیزوزایم په نامه یو انزایم لري چې هغه د باکتریا چې کله غوړ حمله وکړي دی په دغه وخت کې چې کوي د دوی سره مقابله کوي. لذا زه منځم چې دی د دوی په منځورولو کې مهم رول لوبوي. دا غره کم زموږ جل چې دی موږ وايي د هوارو حجرو څخه جوړ شوی دی، نو د هوار طبقو څخه زموږ جل جوړ شوی دی. نو دی چې کوي اجازه نور کوي چې کوم میکروب چې دی هغه د وینې جریان ته لار پیدا کړي. او زموږ اساسي د پوستنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه ده. نو مړې حجرې چې کله میکروب په مړو حجرو باندې مشلي و ژوندۍ حجرو ته د لار پیدا کولو کې دوی د سختۍ سره مخامخ کیږي. او دا هم ویل کېږي چې کله چې نوې حجرې رامنځته کیږي، ځوانې حجرې رامنځته کیږي، پخوانۍ حجرې یا د مړې حجرې ایسته کیږي. کله چې مړې حجرې ایسته کیږي ورسره کوم میکروبونه چې پر نښتي یې هغه هم ورسره یو ځای جلا کیږي، چې دا چې دی پوستکی زموږ د بدن لپاره یو د لویو دفاعګانو څخه دی چې زموږ د مثال د میکروب دی ته اجازه نور کوي چې چشکی زموږ د وینې په جریان کې داخل سي. عموما کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسي هغه وخت میکروب چې کوي کوشش کوي دغه میکروب ځای ته ځان داخل کړي، ځکه چې هغه جلد پرې شوی او دوی په اسانۍ سره کولی شي چې پر ځوانو حجرو باندې حمله وکړي او د وینې جریان ته داخل سي. نو په دغه وخت کې خپل د وینې داخلي سیستمونه چې دي یا خپل زموږ پوستکی چې دی هغه دغه ځای کې چې کیږي وینه مثال خطه کیږي. کله چې وینه په دغه ځای کې خطه سوله د میکروب داخلي دلو څخه مخه نیسي. او دغه کم په دغه ځای کې د پاس په نامه جوړښت رم دغه کیږي چې په دې ځای کې هغه کمی مړې حجرې چې دغه رقم کم جوړښتون چې هغه چې کیږي دته یو ځای کیږي ورسره میکروبونه هم یو ځای وجود لري. او د دې لپاره چې موږ دا رقم میکروب چې دی هغه زموږ وینې جریان تغیر نسی دا غزای د باید موږ هغه ځای پاک وساتو او د پاک بنداش واسطه باندې کو. ورپسې راځو د پوستکي وروسته بل موضوع چې دا هغه مخاطی غشه ده. مخاطی غشه چې ده دا هم د مثال موږ د رقم زموږ داخلي سیستمونه چې دی د هاضمي سیستم دی تنفسي تناسلي او اطراحي سیستمونه چې دی په دغه برخو کې قرار لري. او د بکتریاو د نورو شاند مثال د زیانمنو شاند داخلي دو څخه مخنیوي کوي. د چې دی مخاطر شات چې د موکوس په نامه مخاطر شو کوي چې دا خپل چې دغه مواد چې دی لسجی او چسناک جوړش لري خپل په ځان کې انزایمونه لري. کله چې بکتریا په دې باندې ونښلي دوی هغه چې کې خپل ځان د انزایمونه په واسطه مړه کوي. او موږ وایو د مثال په ډول زموږ په پزه کې چې دی دغه مخاط وجود لري چې کله بکتریا یا ځینې وایرسونه د پزې د لارې چې کې انتقالیږي دغه مخاط چې کې د هغه پر شاوخوا راتاویږي او دوی معده چې په میده کې د تیز د میده د تیزاب په واسطه هغه له منځه ځي. او ځینې د په پزه کې د سیلیا په نامه جوړښتون بڼو ته ورته جوړښتونه چې دي هغه دغه مکوس چې دي هغه ځای کې چې کوي سطح دغه کوي راټولوي او وروسته د هغه ځای څخه فلټر کوي باسي چې دا هم چې دي د مخاطر شاکي یو مهم رول لوبوي. نو مخاطر شا چې ده هغه هم یو د لویو غیر اختصاصي دفاعګانو څخه شمېرل کیږي. موږ وایو کله چې زموږ غیر اختصاصي دفاع مثال صورت ونیسي چې هغه په انسان کې ځینې دغه رامنځته کیږي، عکس العملونه ښکاره کوي چې مثال د زخم په ځای کې التهاب رامنځته کیږي، د بدن تودوخې درجه لوړه ځي، همدارنګه ځانګړي پروټینونه په دغه وخت کې منځ ته راځي او د سپینو حجرو شمېر چې کیږي زیاتیږي. ولپسې راځو د بدن د ټپ ځای کې التهاب وایو. ډېرې وخت تاسې ټوله به متوجه سوي یاست کله چې تاسې د بدن یو برخه پریسي هغه ځای کې سوزش خارش رامنځته کیږي. هغه چې دی موږ وایو په هغه وخت کې د کمی زخمي حجرې چې دی د هغه څخه د هسټامین په نامه یو ډول ماده څڅیږي چې دغه هسټامین چې دی په دغه ځای کې د وینې جریان تیزي. کله چې د وینې جریان ډېر سو په د سپینې حجرې رامنځته کیږي چې سپینې حجرې هغه ساحې ته ځي او د میکروبونو سره جنګیږي چې په دغه وخت کې په ټپ کې مثال سروالی رامنځته کیږي، سوی رامنځته کیږي، همدارنګه خارش تر سره رامنځته کیږي. او لکه څنګه چې موږ وویل د پاس په نامه ژیرنګه مایا په ټپ کې رامنځته کیږي چې په دغه کې هغه مړې سپینې حجرې یا هم د مرګ په حال کې سپینې حجرې او چې تخریب شوي اوسي همدارنګه هغه میکروبونه چې له منځه تللي اوسي هغه په دغه ځای کې چې راټول شوي مخلوط شوي چې د پاس په نامه جوړښت یې جوړ کړي. ورپسې راځو د بدن د تودوخې درجه. زموږ نورمال اندازه درجه چې ده هغه اووه دېرش ده. خو کله چې د مثال یو زموږ په بدن کې د ناروغي په مقابل کې عکس العمل ښکاره کېږي او د هغو سره جنګېږي، زموږ د بدن د حرارت درجه لوړه ځي. چې کله د بدن د حرارت درجه لوړه ولاړ سي، بکتریاوې په هغه کې ژوندي نسبت کوي، یعنې بکتریاوې خپل واده سرته نسي رسولی. چې دا خپل چې دی موږ وایو د حرارت درجه چې ده هغه د سپینو کرویاتو یو ډول چې مکروفاژونو په نامه سره یادیږي د هغه له امله رامنځته کېږي. کله چې دغه مکروفاژونه د میکروبون سره مخامخ کېږي، په هغه وخت کې یو ډول کیمیاوي مواد ترشح کوي چې دغه کیمیاوي مواد چې دي پر عصبي سیستم تزانه سي او غوت خبر ورکوي چې په هغه وخت یعنی عصبي سیستم تر مغزه تر تاثیر لاندې راولي چې په نتیجه کې د بدن تودوخه درجه لوړه ځي.